اوقاتك خوش، خدا نجحتر.
یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشال او اختر مو مبارک. زه صفی الله ستانګزیم، تاسو د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری مجلې ته رابولم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی او ریچپ کابل ښار کې د لومړی حوزې په یو اړوند سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ برید وشو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي ښایي ټول بریدګر د افغان پوځیانو لخوا وژل شوي وي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د اختر په مناسبت په پیغام کې د سولې او له طالبانو سره د اوربند مسله یاده کړه. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې خبرونه فرشته جلال زی وایي.
اوریدونکو ستړي مسې، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن یو بیا د سولې لپاره د جګړې پر بندېدو ټینګار وکړ. رپورټونه وایي پر کابل ښار نن 12 راکټي حملې شوي دي. ایران یوه نوې جنگي جټ الوتکه جوړه کړې او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر وایي په روسیې د امریکا د بندیزونو د لرې کېدو پر امکان غور نه کوي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یو بیا د سولې لپاره د جګړې پر بندېدو ټینګار وکړ. ښاغلی غنی نن ولس ته د اختر په وینا کې پر کابل ښار نننیو راکټي حملو ته په اشاره وویل افغانان د راکټ ګواښته نه تسلیمیږي.
که دوی فکر کوي چې د راکټو په حملو لاندې دا ولس سر ټیټوي، بیا د فکر وکړي. دا ولس اوچت ولس ده، درېدلی ولس ده او همیشه به د خپل استقلال او له خپل اسلامي عناناتو نه دفاع وکړي.
د ښاغلي غنی د وینا پر مهال د هغه له غږ سره د راکټو د لګیدو آواز اورېدل کېده. رپورټونه وایي 12 راکټ نن پر کابل ښار توغول شوي دي. چارواکو ویلي چې یو راکټ ارګ ته نږدې او دوهم په کابل کې د امریکا سفارت او د ناټو قرارګاه ته نږدې ولګېد، خو چاته زیان نه دی رسیدلی. په همدې حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما نن افغانانو ته د اختر د مبارکۍ پیغام کې ویلي چې د سولې لپاره د افغانستان د خلکو او حکومت د هڅو ملاتړ ته متعهد دي. د کابل د لومړی امنیتي حوزې په منطقه کې د ریکاخانې په کوڅه کې وسلوالو کسانو نن ډله ییزه حمله کړې وه. د کورنۍ چارو وزارت ویان نجیب دانش په دې اړه د ډیرو جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې، خو ویلي دي چې وسلوال کسان یو کور ته ننوتي وو او په دې وایي چې په ډزو کې یو بریدګر وژل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند وویل چې یو شمېر وسلوالو کسانو تر ډېرې مودې په سیمه کې مقاومت کاوه او د افغانستان امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي. ایران یو جنگی جټ الوتکه جوړ کړی چې ټول مواد یې د ایران کورنۍ محصول دی. د ایران دولتي ټلویزیون نن ولسمشر حسن روحانی ښکاره کړ چې د الوتکې د پیلوټ په کابین کې ناست دی. د کوثر په نوم دا نوې جنگی جټ الوتکه د ایران د ملي دفاع سنت په نندارتون کې ښودل شوې ده. د ایران دولتي خبری آژانس تسنیم ویلي چې د الوتکه سل په سلو کې د هیواد دننه جوړه شوې پرمختللي ټکنالوژي او پرمختللی د رادار سیستم لري. د امریکا متحدو ایالاتو دوه ایرانی وګړي په دې تور نیولي چې تهران ته جاسوسي کوله. د امریکا عدلي وزارت ویلي چې د کسانو په امریکا کې د ایران د رژیم د مخالف ډلو او د یهودانو د مرکزونو په اړه معلومات راغونډول. یو نیول شوی وګړی احمد رضا محمدی دوستار نومیږي چې 18 کلن دی او د امریکا تابعیت لري. دوهم وګړی مجید قربانی نومیږي چې په کالیفورنیا کې اوسېږي او 59 کلن دی. د امریکا د عدلیه وزارت په وینا د دغو کسانو څخه یوه په 2010 میلادي کال کې ایران ته سفر کړی وو او هلته د هغو کسانو په ارتباط معلومات ورکړي وو چې په امریکا کې اوسي او د ایران د رژیم مخالفان دي. پر دوهم وګړي هم داسې تور پورې سوی دی چې په امریکا کې په شیکاګو کې د یهودانو د مرکزونو په اړه معلومات راغونډول او له ایران سره یې شریکول. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې پر روسیا د بندیزونو پر لری کولو فکر نه کوي. جمهور رئیس ټرمپ وویل شای په هغه صورت کې به پر دې غور وکړي چې روسیا په اوکراین یا سوریه کې هغه څه ورکړي چې امریکا یې غواړي. ټرمپ سوریه او اوکراین ته اشاره وکړه او ویل چې له روسیې سره ډېر کار امکان لري او دواړه هیوادونه د جوړجاړي ډېره زمینه لري. ډونالد ټرمپ له رویټرز سره په مرکه کې چې پرون خبره شوي وویل چې ولادیمیر پوتین تیره میاشت په هلسنکي کې دا کتنې پر مهال له ده څخه غوښتنه نه ده کړې چې پر روسیه دې د امریکا بندیزونه لرې سي. دا و خبرونه.
خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن د کابل د لومړۍ حوزې په یوه سیمه کې د وسلوالو افغان پوځیانو ترمنځ جګړه وشوه.
تنها دو تن از نیروهای نظامی ما سطحی مجروح شدیم. وضعیتشان کاملا خوب است. عملیات تصفیهی در اینجا پس از حمله آغاز شد. به احتمال قوی که تمام تروریستایی که در این ساحه داخل شده بودن از بین برده شدیم.
وسلوال د رکاخانی په سیمه کې په اوسترای کې ځای پر ځای شوی و. اخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې او اوربند مسله یاده کړه.
ما اعلان آتش بس کردیم، مشروط بر این که آتش بس دو طرفه باش.
ولسمشر غنی په دې خبرو کې د کابل نننۍ او راکټي بریدونو ته هم اشاره وکړه او ویل چې په دغو بریدونو سره به تروریستان د افغانانو ارادي کمزوري نه کړي. نور مهم مسایل هم لرو تر پای سره پات شي. او ری چې په کابل ښار کې د لومړی حوزې په یو اړونده سیمه کې وسلوالو مخالفینو له افغان پوځیانو سره جنگ وکړ. په دغه جګړه کې دوه افغان پوځیان ټپي شوي دي او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویاند نجیب دانشوي ښایي دوه تر درې بریدګر په دې پیښه کې وژل شوي وي، خو د دوی تصفیوي عملیات به روان وي. حدیث پردیس دغه مسله تعقیب کړې او همداشه به د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب، مهرباني وکړئ وروستي جزئیات سدی.
مننه. سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته د اختر مبارکي هم وایم. بلې، ستنګزای صاحب، نن سهار په د کابل په ښار د اولی دویم او شپاړسم حوزو اړوند مربوطاتو کې البته د کورنیو چارو وزارت په خبره لاس راکټونه لګیدلی دي چې له دغه بریدونو وروسته د کابل د لومړی حوزې اړوند د رکاخانې په سیمه کې یو شمېر وسلوالو دغلته ډلهیزه حمله کړې وه چې څو ساعته له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت وو. شیبه مخکې د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې ټول وسلوال وژل شوي دي او د ده په خبره په ډېر قوي احتمال ټول وسلوال له منځه وړل شوي دي او د اطفایې را رسېدلې تر څو په هغه سیمه کې چې کوم ځایونو اور اخیستی د هغې اور د خاموشولو لپاره. د ښاغلي دانش په خبره په دغه پیښه کې دوه تنه برسیرن ټپي شوي دي، البته دوه پولیس او ملکي تلفاتو چې ملکي خلکو ته مرګژوب له اوښتې ده. په دې رابطه یې وویل چې سیمه تخلیه شوې وه او چا ته مرګژوب له نه ده اوښتې. ښه ده چې په دې برخه کې د ښاغلي دانش د خبرو یوه برخه له اورېدونکو سره واورو.
عملیات تصفیهی در اینجا پس از حمله آغاز شد. همکنون که شما میبینید اطفای آمده تا ای که او ساحه را که آتش گرفته خاموش بکنه. به احتمال قوی که تمام تروریستایی که در این ساحه داخل شده بودن از بین برده شدن و قطعات خاص ما در اینجا حضور دارن. عملیات جستجو هنوز هم در این ساحه جریان داره.
د وسلوالو د شمیر پر رابطه باندې تر اوسه پورې یعنی زد و نقیز راپورونه ورکول کیږي. ځینو راپورونو کې وطن خودل شوی، خو د کورنیو چارو وزارت د دریو تنو خبره کوي. یو پوښتنه چې همیش مطرح کیږي او اوس هم چې دغه حمله شوې د البته رکاخانی سیمه تقریبا د افغانستان دفاع وزارت او دوی سره ډیر په کم وطن کې موقعیت لري، دا چې وسلوال څنګه دې سیمې ته راغلي وو، دا پوښتنه مطرح شوه. د امنیتي مسؤلینو نه خودی په دې رابطه باندې بڅېړي نکی او روس سبا معلومات ول سر شریک
یو څبلم کله تفنه وای. خغلی دانش دراکټی بریدونو ته اشاره وکړه. فکر کوم اول اسم شرف افغانیم راکټی بریدونو نن یاد کړل. په کوم مصیبت باندې لګیدلی آیا په دې پویږي که څنګه؟
بله ستانکزی صاحب، راکټي بریدونه چې نن سهار په کابل یعنی وتوغول شول، دقیقا هغه مهال چې ولسمشر د اختر مبارکي ویل او ولسته وینا کوله، همغه وخت دغه حمله وشوې او دغه بریدونه د اول یوزې، دویم یوزې، شپاړسم یوزې په مختلفو سیمو کې لګیدلې. او دقیق سیمو په باره کې مو پوښتنه وکړه چې په کوم ځای کې خود کورنیو چارو وزارت په دې رابطه باندې څه نوی، اما په دغو سیمو کې د اول او دوم او شپاړسم امنیتي حوزو د کابل تقریبا هغه گرین زون ایریا راځي پکې چې په هغې کې تر ډېره پورې یعنی سیاسي نمایندګۍ، سفارتونه او د هلته موقعیت لري. بل
مننه کوم ادیس پردیسو د کابل سټوډیو له موږ سره خبرې کولې. د کابل د نننی برید او راکټي حملو په اړه باندې وروستي جزئیات شریکول. نن د کابل د رکاخانی په سیمه کې په اوسرای کې وسلوال داخل شوي او د کابل په څو سیمو باندې لومړی راکټي بریدونه وکړل، وروسته یې له افغان پوځیانو سره وسلوال نښته پیل کړه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس هم ورزو د ولسمشر اشرف غنی د نننیو څرګندونو جزئیاتو ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې او اوربند یادونه وکړه. هغه وویل چې افغان حکومت اوربند اعلان کړی، خو مشروط پر دې چې وسلوال طالبان هم دغه اوربند ته غاړه کېږدي. هغه همداراز د کابل نننیو راکټي بریدونو ته اشاره وکړه. ویل چې په دغو بریدونو سره به تروریستان خپلو هدفونو ته ونه رسیږي او افغانانو ارادې نشي کمزوري کولای. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام په کابل کې دغه موضوع تعقیب کړی او همدا شپه د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب مهرباني.
ډیره زیاته مننه ستانکزی صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته د اختر مبارکي. لکه څنګه چې تاسو وویل، ولسمشر محمد اشرف غنی چې د وسلوالو پر ضد وویل چې د وسلوالو پر ضد د حکومت اعلان شوی اوربند په نړیواله او ملي کچه باندې د دغه اوربند ملاتړ شوی دی. ښاغلی غنی چې نن یې د لوی اختر د لمانځه تر ادا کولو وروسته په ارګ کې وینا کوله، دا اوربند مشروط یاد کړ او ویل هغه وخت به نافذیږي چې وسلوال طالبان هم د اوربند په اړه رسمي اعلان وکړي او خپل اوربند اعلان کړي. لکه څنګه چې مخکې تاسو یادونه وکړه، د ولسمشر د وینا پر مهال باندې د کابل په ښار باندې یو شمېر راکټونه د توغولو غږونه هم واورېدل شول چې ښاغلی غنی هم ورته په خپلو خبرو کې اشاره وکړه.
ما اعلان آتش بس کردیم، مشروط برای که آتش بس دو طرفه باشه، اما پول چه هغه گروپونه، هغه افراد چه توطئه بانده باور لري، وینه بانده باورمندی، نن به هغه سه اعمالو که چه در افغانستان د ولس آرامی به خطر کې واچ، که دوی فکر کوي چه در راکټو په حمله لانده دا ولس سر کیته ای بیا د فکر وکړي. دا ولس اوچت ولس ده، در دل ولس ده، او همیشه بعد خپل استقلال او خپل اسلامی عناناتونه دفاع وکړي.
ښاغلی غنی همدار از ویل چې د اسلامي نړۍ نږدې 3000 دینی عالمانو په وروستیو کې فتوا ورکړه چې د افغانستان جګړه انتحار او انفجار هیڅ دینی توجیه نه لري، نو باید دلته بل اخره سوله راشي. ښاغلی غنی ویل چې 93% افغانان، عام افغانان چې د وروستیو شمیرو لمخې په افغانستان کې سوله غواړي، همدار از په اسلامي نړۍ کې هم د افغانستان د سولې په اړه اجماع رامنځته شوی ده او افغان حکومت د سولې لپاره کار کوي. دغه د آتش بس اعلان ښاغلی غنی د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ د هیواد د خپلواکۍ د ګټلو د 99 کلیزې په ویاړ په جوړه شوې غونډه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې په مشروطه توګه درې میاشتنی اوربند اعلان کړ. که څه هم وسلوالو طالبانو په رسمي توګه د اوربند په اړه خپل دریځ لا هم نه دی په ډاګه کړی، خو رویټرز خبری اجانس 13 ورځ د دوو طالب قومندانانو لخلی چې نمونه یې نه دی یاد شوی، ویلي چې د طالبانو مشر مولوی هیبت الله د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا اعلان شوی اوربند رد کړی دی. یو طالب قومندان د نوم د نه خودلو په شرط د اجانس ته ویلي چې په کوچنی اختر کې اعلان شوی اوربند امریکایي ځواکونو په ګټه تمام شو، دوی بیا نه غواړي چې اوربند وکړي. خو وسلوالو طالبانو د یو شمېر افغان زندانیانو د خوشی کولو خبر ورکړی دی. دغه زندانیان د دوی په وینا باندې چې په فراغ، غزنی او هلمند او یو شمېر نور ولایتونو کې شمیر سلګونه تنو ترسیږي چې د عرفی پورز یعنی 13 ورځ دوی له سهار دا پروسه پیل کړي وو د شپې تر ناوخته دوام وکاو د زندانیان خوش کړل د زندانیانو پاړه باندې 13 ورځ
اکرام صاحب چې موضوع ډیر اونو وزو فقط یو څه غواړم ووایم پوښتنه وکړم چې د طالبانو وروستي دریس خود شی نه دی هغه شوي نه دی معلوم شوي تر دا اوسه پورې که څنګه
نه تر دې دمه وسلولو طالبانو د اوربند او د نورو مسایلو په اړه هیڅ نه دی ویلي وروستۍ اعلامیې دم د غزندانیانو په اړه چې ما یادونه وکړه خپدې شوې دي خو په دې اړه لاس نه
ډېره مننه کوم له کابله اکرام الله اکرام چې د ولسمشر اشرف غنی د نوې سرګندونو په اړه باندې موږ وروستۍ جزئیات راکړه ولسمشر اشرف غنی د اوربند مسله یاد کړه دا وی ویل چې افغان حکومت اوربند اعلان کړی خو طالبان هم باید د اوربند ته غاړه کېږدي هغه د کابل راکټي بریدونه هم یاد کړل چې وی ویل په دغو بریدونو سره به تروریستان خپلو هدفونو ته ونه رسیږي
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کری
مرانا چی آزادی رادیو تا مغوغ نیوالی دا پاکستان حکومت غواری چی پا قبائلی سیمو که دا سولی او صبات دا تنگخت لپارا نوی پلان عملی کری حکومت چه غواری او چه بایدو شی چی قبائلی سیمی دا پاکستان دا اساسی قانون پا چوکات که داخل شی دا موضوع زمگام کار رزوان مراد ساره لی دا امده شی با پا ستودیو که ده مراد چی دا پاکستان حکومت دا قبائلی سیمو لپارا چه پلان لری؟
من نستانک زیاد سب کسم چه پا دی روسیو که دا پاکستان حکومت قبیلی سیمه لخیبر پختونخوا سر یوزای کرده یو دا خیبر پختونخوا دا صوبه ایالت برخو گرزیده خو دا قبیلی سیمو پراختیا تا پا پام و دقل تا سمر خلق و سیگاغی تا پا پام سر دا پاکستان حکومت گواری چه دا قبیلی طول سیمه چه مخ که دا اسلامباد یا دا فاتا پنامه یا دا دل چه دا مرکزی حکومت لخوا کنټرول دی دغه سیمې د پاکستان په د اساسي قانون په چوکاټ کې راولي یعنی هر هغه پاکستانی چې د پاکستان په اړه برخه اوسیږي هغه شان حقوق به د قبیلو سیمو اوسیدونکو ولري او کوشش کیږي چې دا په یو ډول باندې قبیلی سیمې د پاکستان هغه د انګریزانو په خبره چې مین سټریم یا هغه اساسي بهیر د عوامو کې داخلي کړي او د پاکستان برخه وګرځوي
مننه څه باید وشي چې قبایلي سیمې د پاکستان د مرکزي حکومت او د دې هیواد د اساسي قانون په دایره کې راشي او دا مهال حکومت په قبایلي سیمو کې له کومو چیلنجونو سره مخ دی
څو شیان چې د پاکستان حکومت ته وړاندیز کیږي د پاکستاني چارواکو لخوا د پاکستان د پوځ لخوا او حکومت خو اوس نوی د عمران خان په مشرۍ دی هغه دا ده چې لکونه یا سلګونه زره قبایل د قبایلي سیمو د جګړو له امله په شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان کې دا بیزه شوي دي د دوی بیرته ستنېدل یو لویه مسئله ده تر سوال ته د خلکو نظر او د خلکو وغرای هم وخلی چې د دې سیمو برخلیک سره هم باید وټاکل شي دوهمه مسله هلته د وسلوالو ډلو موجودیت دی چې پاکستان وی مونږ ته ګواښ دی او افغانستان حکومت وی چې اصلا د پاکستان ملاتړ ورسره دی او افغانستان کې فعالیتونه کوي یو دا مسئله ده او بله مسئله دا ده چې هلته د پاکستان یا د فدرالي پخوانی قانون ډیر سخت قانون دغه دی هلته ځای پر ځای دی او دغه قانون بدلول لپاره هم هلته د بشري حقونو ځینې اندېښنې دي چې د دې قانون په عملي کېدو سره باید هغې ته پام وشي نو د بشري حقونو مسله د کډوالو مسله او تر ټولو مهمه مسله هلته د وسلوالو ډلو موجودیت هغه ستونزې دي چې پاکستان ورسره مخ دی تر څو کولی شي چې دا قبایلي سیمې د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ او نظم او دایره کې راولي
بله زیاته مننه کوم رضوان مرادو چې د پاکستان د نوي حکومت د ځینو پلانونو په اړه باندې چې د قبایلي سیمو په اړه باندې لري موږ ته جزئیات واورول آزادی رادیو تا غواکی است اوس بیا هم راځو د افغانستان یوې داخلي مسلې ته د کونړ اوسیدونکي د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د لوی اختر په خاطر د اعلان د اوربند اعلان د دریو میاشتو مشروط اوربند له اعلان ملاتړ کړی او له وسلوالو طالبانو هم غوښتي چې ورته اقدام وکړي روح الله نوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی
د کونړ اوسیدونکو وای په تیر کوچنی اختر کې د حکومت او وسلوالو طالبانو اوربند کې لډې روکلونو وروسته په خوخی د اختر شپې ورځې تیر کړي اوس چې د لوی اختر پر رسیدو ولسمشر غنی یو ځل بیا یو طرفه مشروط اوربند اعلان کړي کونړیانې ملاتړ کوي او له وسلوالو طالبانو هم د ورته اوربند اعلانول غواړي ګوهر ساپی او حمید ځواکمن د دوشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل
رئیس جمهور چې کومه پریکړه کړې ده د اوربند پاړه باندې چې اوربند به درې میاشتې ته غځایي نو زه وایم چې یو طرفه اوربند به نه کېږي تل حکومت د دولت مخالفینونه چې دوی هم اوربند ته غاړه کېږدي ځکه افغانان د سولې تږي دي د سولې وږې دي نو موږ د ټولو افغانانو صرف واحد غوښتنه په دغه شرایطو کې هغه اوربند دی او سوله ده.
زما نوم حمید ځواکمن دی د کونړ ولایت د مرکز اسعباد اوسېدونکی یم. کوم اوربند چې رئیس جمهور اعلان کړ موږ د دغې اوربند هرکلی کوو ملاتړ یې کوو او په د دولت په وسلوالو مخالفینو باندې مو غږ کوو چې دغې اوربند ته غاړه کې د هغې هم یو اوږدمهاله اوربند اعلان کړي نور د دې جنګ جګړو نه لاس واخلي تر څو موږ او ټول افغانان په یو سوله ییز چاپېریال کې ژوند وکړو او له ژوند څخه خوند واخلو. هغه درې ورځې اوربند چې وو د هغې خوند هغه د چا خبره اوس هم زموږ په خوله کې پروت دی او موږ ډېر زیات خوشحاله او الله تعالی دې زموږ په افغانستان کې دایمي سوله راولي.
کونړیان وایي په تیرو څلوېښتو کلونو کې له مرګ ژوبلې غمونو او ژړاګانو نور سن دلیدلي او له وسلوال مخالفینو غواړي چې نور دې جنگ ته د پای ټکی کېږدي. محمد علي جوهر وایي
ځکه چې زمونږ ولسونه نور د جګړو نه پتنګ راغلي دي نور د مړو نه نور د ژړاګانو او ویرونو نه پتنګ راغلي دي د ولسونو په نمایندګۍ د خپل ځان په نمایندګۍ باندې په ښکېلو غاړو غږ دی چې دایمي اوربند ته زمینه سازي وکړي او دایمي اوربند اعلان کړي.
دا یادونه وړ ده چې تیره ورځ ولسمشر غني د لوی اختر د مبارک ورځو او د افغان ولس د خوښیو په خاطر درې میاشتې مشروط اوربند اعلان کړ. که څه هم چې تر اوسه ورته وسلوالو طالبانو کوم ځواب نه دی ورکړی خو د اوربند دغه اعلان د هیواد دننه او بهر تایید شوی او د خلکو د ملاتړ سبب شوی دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل پانتون په لیلیه کې یو شمېر محصلان وایي چې د نامنې او اقتصادي ستونزو له امله خپلو کورنیو سره د اختر له نمانځلو بې برخې دي او اختر په لیلیه کې تېروي. د افغانستان د ولسي جرګې د لوړو زده کړو کمیسیون د لوړو زده کړو له وزارت غواړي چې دغو محصلانو ته د اختر په ورځو کې ځانګړې پاملرنه وکړي. له بلې خوا د لوړو زده کړو وزارت وایي دې محصلانو ته به خاص پام اړوي څو د یوازیتوب احساس ونه کړي او د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ تېرې کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی.
اختر د مسلمانانو لپاره د خوشحالی او یو بل کره د تاګ را تاګ او مبارکۍ ورځ دي. خو د کابل په هندون په لیلیه کې د ولایتونو یو شمیر محصلان وایي چې د امنیتی اقتصادي او یو شمیر نورو ستونزو له امله خپل کورنۍ سره د اختر لمانځلو بې برخې دي. د کندوز ولایت اوسیدونکو او د کابل په هنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصل عیسا خان محمدی وای د نامنې لامله د څو کال اختر په لیلیه کې تیروي چې په خبره د حالت ورته سخت او ناهیلی کوونکی دی. دا وای دا چې امنیتی ستونزې ډېرې دي نشم کولای چې کور ته ولاړ شم نو ځکه په لیلیه کې پاتې کېږم. په مسافرۍ کې اختر سخت تیریږي ځکه چې له کور او د کورنۍ له غړو لرې او ورسره د اختر نمانځلو له خوشحالۍ بې برخې یم. خو نوموړی وایي چې له دې ټولو سره سره غواړي تحصیل وکړي او د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ اوسیدونکي وسیم بل هغه محصل دی چې اختر په لیلیه کې تیروي. دی وایي د نامنې ترڅنګ اقتصادي ستونزو یې هم په اختر کې کور ته د تګ مخه نیولې ده.
پیسې خاصې شي نو همدې په خاطر دومره لږه نه و چې اختر کې کور ته لاړ شو. دویم مشکل امنیت دی. زه خپل هم ننګرهار د خوږیاړو ولسوالۍ څخه یم چې تاسو ته ښه پته ده چې هغلته د داعش ډېر فعال او حضور دی نو همدې له امله مې ونه شو کولی چې دغه اختر کور ته لاړ شم.
وسیم وایي چې نږدې د اختر درې واړه ورځې په لیلیه کې تېروي خو کله کله په کابل کې د میشتو خپل خپلوانو کره هم سر ورښکاره کوي. خو وایي چې په دغسې حالت کې ورته د کورنۍ غړي په ځانګړي ډول مور او پلار وریادېږي او دا حالت یې ځوروي. د له حکومت غواړي چې په لرو پرتو سیمو کې د امنیت د تامین په هدف خپل هڅې تیز کړي ترڅو امنیت خوندي او خلک په ډاډه زړه وکولای شي د اختر په خوښیو کې خپل سیمو ته لاړ شي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د لوړو زده کړو کمیسیون د لوړو زده کړو له وزارت غوښتنه کوي چې د دغه ډول محصلینو له حالته ځانونه خبر کړي. د دې کمیسیون غړي عبدالقادر قلاتوال ازادي راډیو ته وویل
لازمه ده چې د لوړو مسلکي زده کړو وزارت رهبري دوی پښتنه ورباندې وکړي لیلی ته ورسي او د دوی د یاشوي باټه کې خاصه توجه وکړي. ادي اقل که نور څه نیمي یو کیکو کلچه مهیا کې یو
دای وازی د کابل په هنتون محصلین نه دی چې لغپل کورنۍ لری دلته په لیلیا کې د اختر خوخین منځي، بلکې د هیواد د نورو په هنتونونو په لیلیو کې هم محصلین لور تستونز سره مخ دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د وزارت یو پلاوی هر کال د اختر په ورځو کې د هغه محصلینو چې په لیلیا کې ژوند تیروي له حاله ځان خبروي او حتی ولسمشر یې ځان ته غواړي. د دې وزارت ویان فیصل امین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در ایام
ای وخت کې محصلین د وای دفتر پورته کې چې کوم محصلین خپل کورونو ته نشي تللی، دلته ورته د وزارت لوري نورې د خوخي برنامه نیول کیږي. د دوی سره د وزارت پلاوی ګوري. د ولسمشر په برنامه کې هم دغه محصلینو ته ځای ورکول کیږي او دوی زیاتره وخت ارګ ته غوښتل کیږي ترڅو له ولسمشر سره وګوري. خاغلی امین وایي چې افغان ولسمشر دغه محصلینو ته ډیری وخت بیلابیل ډالۍ او نقدې پیسې ورکوي او زده کړو ته هڅوي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان او د پوهنتون استادان وایي چې دا محصلین د اختر په ورځو کې مینې او تسلیت ته ډیره اړتیا لري. باید د لوړو زده کړو وزارت او نور اړوند بنسټونه دوی ته د خوشحالۍ بیلابیلې وسیلې برابرې کړي. د استاد برهان الدین رباني د تعلیم او تربیې پوهنتون د ارواپوهنې پوهنځي استاد شرف الدین عظیمی وایي چې دغه محصلین د خپل کورنۍ لیرې د مایوسۍ له حالت سره مخامخ وي.
رسنۍ کومک وسلو کې دوی سره دوی په ځینو کنسرتونو کې، په ځینو محفلونو کې، په ځینو خبرونو کې دعوت کې دوی راو غواړي او دوی سره د دوی د زړه خاله وي چې حتی د دوی د سیمو د ولایتونو کلچر او فرهنګ پوښتنه ترې وکړي.
دی وایي دغه محصلین د بیلابیلو ستونزو له امله له خپلو کورنیو لیرې دلته په کابل کې د اختر ورځې تیروي، نو باید د لیلی پر ځای د ساتیرۍ ځایونو ته لاړ شي او د اختر ورځې په خوښۍ تیرې کړي ترڅو له یوې خوا له مایوسۍ او یوازې والي خلاص شي او له بله خوا یې د اختر ورځې په خوښۍ تیرې شي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. زه لالا خوشالم د کندهار خبرې کوم. د اختر مبارکي او ټول د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته او مشرتابه ته او ورونو او خوندو اوریدونکو ته وایم الله پاک دې چې زموږ په وطن کې سوله راشي، سوله امنیت خوشحالي راوړي او بس دغه ارمان کې ناست یو. نو نور وخت نه نیسم، دغه لنډ پیغام پرېږدم چې د اختر په مناسبت ټولو مسلمانانو وروڼو ته مبارکي وایم. الله پاک دې پیغام وساتي، الله پاک دې د خوشحالۍ اختر کې نور وخت نه نیسم. سلام
بلید آزادی را جو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اول خو د نیکمرغه لوی اختر در رسیدو د عمله د آزادی را جو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته او ټول د افغانستان ټول مظلوم ملت او ټول مسلمه امت او ټول اسلامي نړۍ ته د اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا یو داسې اختر وي چې د سولې او صفا اختر شي او خدای تعالی دې د دې اختر په مناسبت خدای دې وکړي چې نور د افغان په لاس افغان وینه توی نه شي، د مسلمان په لاس او مسلمان او د انسان په لاس د انسان وینه توی نه شي. خدای دې د سولې او صفا اختر کې د رسنیو څخه موږ واورېده چې د افغانستان رئیس جمهور اشرف غني د طالبانو سره یو میاشتنی اعلان د وربند وکړي. موږ اصلا تشکري کوو د وربند څخه، خدای دې وکړي چې دغه وربند موقتي نه وي او خدای دې وکړي چې دا وربند دایمي شي. نو زموږ غوښتنه طالبانو وروڼو سم دا ده چې دغه غوښتنې ته مثبت جواب ووایي، دوی هم دا وربند قبول کړي تر څو چې په دې درې میاشتو کې د افغانستان خلک نوکړي اسایش او د وسایي نفس وکړي او د دغه درو میاشتو په موده کې به ان شاء الله تعالی کې دوی قبول کړي. د دواړو طرفو سپینځلي به سره کښېني، علما به سره کښېني، د هر طرف په هر ولایت کې، په هر کلي کې، په هر ولسوالۍ کې به ان شاء الله خلک سره کښېني تا چې سولې ته به یو زمینه مساعده شي. او سلام ستاسو دایمي همکار قاری پښتنه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. اوس هم عصمت څاروان د زړه د حملو په اړه باندې د یوې نوې ټکنالوژۍ د جوړولو موضوع موږ ته وایي.
د اندروید سیستمونو لپاره یو اپلیکیشن جوړ شوی چې انسان ته مخې تر مخ کې د زړه د حملې د احتمال خبر ورکوي. د هسپانیایي ساينس پوهانو له لوري دا جوړ شوی اپلیکیشن کارونکي ته شي چې د زړه سکته یا حمله پرې راغلي او کنه ده، او که حمله پرې شوی وي ورسره مرسته کوي او سپارښتنه ورته کوي چې د روغتون عاجل څانګې ته لاړ شي. د اپلیکیشن د اسپانیا د والنسیا د پولیټکنیک څیړونکو جوړ کړی او اوس په تجربوي پړاو کې دی. دا اپلیکیشن د زړه د حملې د معلومولو لپاره له کاروونکي د درو کارونو غوښتنه کوي. اپلیکیشن له کاروونکي لومړی غواړي چې کمرې ته شونډې مسکې کړي، که یې د مخ کومه برخه فلج شوي وي سم نشي خندېدی او اپلیکیشن دا مورد په عکس کې کشفوي. په بل پړاو کې له کاروونکي غواړي چې یوه آسانه جمله تکرار کړي. دا اپلیکیشن د موبایل د مایکروفون په مرسته د هغه خبرې اوري او په جملو یا خبرو کې هر راز ناانډولي څاري. په پای کې له کاروونکي غواړي په داسې حال کې چې موبایل یې په لاس کې وي دواړه مټې لوړ کړي. ځیرکیا سمارټ ټلیفون د سپیډومیټر یا سرعت معلومونکي په مرسته څرګندولی شي چې د کاروونکي یو مټ د بل په شان پورته کېدی نه شي. دا هم د سکتې ښکارندوی کوي. که په دوو برخو کې نتیجه منفي وه نو د اپلیکیشن کاروونکي سکته کړې ده. په دې وخت کې اپلیکیشن په اتومات ډول له عاجل سرویس سره تماس نیسي چې امبولانس ورته راولي شي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د اپلیکیشن به د ټولو خلکو لپاره کله راووزي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. تر هغې وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مه هیروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یو ور بیا د سولې لپاره د جګړې پر بندیز ټینګار وکړ. ښاغلی غنی نن ولست د اختر په وینا کې پر کابل ښار راکټي حمله ته په اشاره کې وویل چې افغانان د راکټ واښته نه تسلیمیږي. په کابل کې امنیتي چارواکي وایي چې نن په دغه ښار باندې 12 راکټي حمله وسوي. چارواکي وایي چې یو راکټ ارک ته نږدې او دوهم په کابل کې د امریکا سفارت او د ناټو قرارګاه ته نږدې ولګید. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ له رویټرز خبری اژانس سره په امریکا کې ویلي چې پر روسیه د بندیزونو د درې کولو پر مسله فکر نه کوي. هغه وویل چې له دې سره هم دواړه هیوادونه د ګډ کار او جوړجاړي زیاته زمينه لري. د امریکا متحدو ایالاتو دوه ایرانی وګړي په دې تور نیولې چې تهران ته جاسوسي کوله. د امریکا د وزارت ویلي چې د کسانو په امریکا کې د ایران د رژیم د مخالفو ډلو او د يهودانو د مرکزونو په اړه معلومات راغونډول. او ایران یو جنگی چې چلوتکه جوړ کړی چې ټول مواد یې د ایران کورنۍ محصول دی. د ایران دولتي ټلویزیون نن ولسمشر حسن روحانی ښکاره کړ چې د الوتکې د پیلوټ په کابین کې ناشته. د الوتکه د ایران د ملي دفاعي صنعت په نندارتون کې ښودل شوې ده.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلې زنجیه سپایم او د خبرونه زنګړې شوې نن کانګو ناروغي ته. په پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق را سره دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب ته هم خرغلاست وین.
ډېر مننه خورکې. زه په خپل نوبت سره ټول هغه اوریدونکو چې ازادي رادیو ته غوږ دی هغوی ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
رازو یو راپور چمتو شوی. راپور واورئ بیا راګرځو خبرونې ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې د کانګو د ناروغۍ پیښې مخ په ډېرېدو دي او په 2013 میلادي کال کې 238 پیښې ثبت شوې چې 93 تنه پکې مړه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیم د یکشنبې په ورځ وویل چې که په دې ناروغۍ اخته کسان په وخت روغتیایي مرکزونو ته ورسول شي ناروغي د درملنې وړ ده. ښاغلي نعیم د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یک مریضی ویروسی است و برای چندین سال است که واقعات مثبت از این ما در افغانستان داریم. این مریضی کریمیا کانگو یک مریضی که در حدود 30% مریضای از این میمور از این مریضی که بسیار یک فیصدی بلند است از این خاطر اما قابل جلوگیری است. نگرانی ما این است که مردم ما شما و در تمام کشورهای اسلامی که جایی که زب همیشه دمو زب ها اینا شرایط ایمنی را در نظر نمی گیرن اینمی نگرانی ما از امی است.
د عامی روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کانګو ناروغي مثبتې پیښې په دې ورسیو کې د هرات او بادغیس په ولایتونو کې ثبت شوې دي. د دې وزارت مسؤلین وایي کانګو د انسانانو د بې احتیاطۍ له امله د سرویو څخه دوی ته لیږدول کیږي. ډاکټران وایي د دې ناروغۍ نښې د سر درد، لوړه تبه، د ملا درد، د هډوکو درد، د زړه بدوالی، د سترګو سوروالی او د ستونې رواني درد دي. په ورته وخت کې د کابل د انتاني روغتون یو شمیر متخصصین بیا وایي د کانګو ناروغۍ د مخنیوي او درملنې لپاره کافي درمل او متخصصین لري او د اندېښنې وړ موضوع نه ده. په همدې حال کې د کرنې وزارت د وترنرۍ د برخې چارواکي وایي تدابیر یې نیولي چې د هېواد څاروي لرونکي سیمې ارزیابي او مالدارانو ته د څارویو د ساتنې او پاکوالي په هکله د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو واوري. ډاکټر صاحب مشفق رازو، دته چې ساسي له نظره کانګو څه ډول یو ناروغي ده او څومره خطرناک شمیرل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. کانګو چې کوم دی هغه دی اصلا دیدی معنا داسته دا چه دا یو تبا چه اغا خونریزی سروی یعنی تبی خونده پنامه یا دی کریم یا پنامه دغه ناروغی مشهوره ده. پدی اروان معلومات شته او په کتابونو کې او په طبابت کې د دې په اړوند معلومات شته. دغه یو ویروسی ناروغي ده چې د یو حشرې په واسطه په اوله دفعه کې کوم حیوان چې هغه سورزه یا منبع دی هغه چیچل کیږي، یعنی کله چې هغه وچیچي دغه ویروس د هغه حیوان وجود ته ورداخل شي. دغه حیوان په وجود کې دا پاتې وي مګر هم حیوان ته کوم ضرر نه رسوي، یعنی حیوان په مرض نه مبتلا کیږي. دا د مغه حشرې په واسطه دی چې چیچل کیږي حیوان. بعد لغنه چې کله همدغه خزنده همدغه حشره بیا انسان وغزه کی، یعنی انسان وچیچي دغه ویروس د انسان وجود ته ورداخلوي. بعد لغنه بیا په انسانانو کې د دې مرض اعراض و علائم ذاتی شروع کیږي.
لکه څنګه چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په 2013 کال کې دوی 248 پیښې ثبت کړي، ستاسو په نظر آیا دا ناروغي په افغانستان کې مخ په پراخېدو ده؟
او دغه ناروغي چې ده د حیواناتو د طریق نه هغه کسان چې د حیواناتو سره تماس ډیر ده او دغه حشره چې کله حیواني وچیچي او بیا وروسته انسان وغزه کوي یا چیچي دغه ویروس انسان وجود داخل کیږي. دغه ناروغي چون افغان سان چې دا یو داسې یو سیمه ده چې دلته د حیواناتو د زراعت او مالداری او د سیستم ډیر دی، نو د دې لپاره ک شرایط هغه انفیکشن یا د انفیکشن پروینشن یا د تعقیمی شرایط مد نظر ونی نشي کېدای شي چې مرض نورم پر مخ لاړ شي او سرایتو کې ډیر.
کوم کسان ستاسو په نظر په دې ناروغۍ زرخته کیږي؟
دا په دې ناروغۍ اکثرا هغه کسان اخته کیږي چې هغوی دغه حیواناتو سره خصوصا پسونو غواګانو بزو سره سر و کار لري. قصابان دي اکثرا، ویترینریان دي، او هغه څوک چې مالداری کوي او هغوی ورسره د حیواناتو سره سر و کار لري دوی ورته ډیر مساعد دي، یعنی دوی له طریق نه ډیر انتقالیږي.
بله، نو ستاسو په نظر کانګو ویروس هيا په ساري ناروغۍ کې شمیرل کیږي؟
دا خپل یو ویروس ده، نو همدې لپاره چې ویروس ده کېدای شي چې یو شخص نه بل شخص نه انتقال شي. دا
ډېر زیاته مننه اوریدونکو. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. په پروګرام کې داخله متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق را سره دی او د کانګو ناروغۍ په تړاو موږ ته معلومات راکوي. اوریدونکو دی له پکتیا نه، لومړی هم ځان راوپیژنئ، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم. سلامونه سرابات نکبل کا زه خیر الله حیدری د پکتیا ولایت د احمد خیل ورسره د تنخیل کل نصار سره په تماس یم.
وعلیکم سلام حیدری صاحب، خره غلینن رزمنګا کانګو ناروغي پاړه غی ګو مهرباني وکړئ.
په همدې اړه زه یو څه نظر لرم چې دا حیوان غوخه چې خو دغه نه باسي او د غوښیو تغیر چې پټیا کې پتی ځنه زنانه د غو دلار نه باسي او د تر کول ډول مرز چې ترکه ملګری چې دا انسان ته داخل شوی دی.
سمه ده ډاکټر صاحب، تاسو معلومات درکې ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړه.
مهرباني وروره. دغه مرض چې د یو حشره یا د یو خزنده په واسطه هلته په حیوان کې موجود کلک تاسو حیوانات ذبح کوي خصوصا غواگان پسونه بزی الته دی اغوی اکثرا در پوستکی لاندې یا د دې دوی د وړیو لاندې الته د حشرات شته. تاسو هغه حشرات کولای چې وی ګوري د دغه حشرې په واسطه هغه خپل اول حیوان چې چل شوی وي او دغه میکروب هغه حیوان ته ور داخل کړی وي، وروسته بیا کله چې همدغه حشره یا همدغه خزنده انسان وچیچی او دغه ویروس لغه جن اخلي دا میکروب انسان وجود ته وینه تر داخل کیږي. کله چې دغه را داخل شو په انسان کې بیا څه تغیرات راځي، د مرزونو هغه شروع کیږي چې مخکې له دوه تر څلور ورځو نه مخکې بعض نور خبر انسان ته پیدا کیږي چې مریض په مبتلا شي وي، کیدای شي دغه مریض سردردی پاوله کې شدید تبوي، بیا ورپسې سردرد شي او بیا ورپسې د بندونو د عضلاتو د غوښو درد شروع سي، ورپسې بیا کیدای شي چې زړه بدوالی کانګې را پیدا شي او چې نورم پر مغزي په وینه په سترګو کې خونډیزي پیدا کیږي. او بله مهمه دا ده چې دغه مریضان اکثرا له رڼایي نه ډېر بد وړي، یعنی په رڼایي کې ډېر حساس شي دا مریضان او ذاتي د غاړې شخوالی ورته پیدا کیږي، بعضې نور اعراض و علایم شروع کیږي چې وروسته بیا دوه تر څلور ورځې وروسته نور خبرې بیا ورته پیدا کیږي چې کیدای شي مریض خامخوبی ورته ډېره شي، عصبي شي، ذاتي افسردګي ورته پیدا شي، نارامي ورته پیدا شي، چې کله له دې حالت نه بیا ووتو کې وروسته بیا مریض ته خونریزي پیدا شي په پوستکي کې، د پوستکي لاندې یو رقم ټاپي یا څه پیدا کیږي چې دغه د خونریزي په وینه کې ورته شوی ده او په جلد کې یا په پوستکي کې ورته وړې وړې دانې غوندې د خونریزي له وجې نه هلته په پوستکي کې پیدا کیږي. وروسته بیا کیدای شي چې خونریزي له سپګمونه یعنی د پوزې نه شروع سي، د ورویو نه وروسته خونریزي شروع کیږي او بالاخره مریض ذاتی په کانګو کې ورته وینه پیدا کیږي، تشو میتیازو کې هغه کې وینه پیدا کیږي، ورو ورو مریض ذاتی بیا خرابیږي او د مریض وضعیت خرابیږي. یعنی دغه هغه حالتونه دي چې کله هغه خزنده یا حشره انسان وچی چې او دا ویروس داخل شو ذاتی ورو ورو دغه حالات مریض ته شروع کیږي، بیا پیږي چې مریض یو حالت غوړه کړی ده.
بل اوریدونکو دا مهرباني وکړئ.
یا سپای خود سلامون اتواز و تا محترم دکتر ستر افغانستان از اصلا نولست اولان بکنم پز الحدی وردگ من بندی چک نه.
ولیکم سلام وردگ سیب خرغلی میربانی وکرهی.
منو نخورکه. نو واقعا دکتر مصر محترم دیر مهم خبره وکه. نو زب دم رو ویم اچه کچیر تسلی و در کانگو مروغی بانده اخت دی انسان پا وجود که اول کم علام رسی. او بل پده لوی اخترم رو روان بیا و در غزنی مثال که زیادتر خلق لگه قربانی که یا در دیگه وقتونه استفاده که پا دو وقت لدو که پا دو وقت او کچیر تا مثال پا دو لاس که زخم وی یا در غزینه مثال دو سر اغشی پا دو که مکمه یو مشکل رسی و که نرسی در غزوال تا حل که بل که تو سمو که پا دو مشکل بانده یا پا دو مرض بانده چو که مکتلاش ترسو پورشی دده کلینیک تاوشب خانه تا ضرورت که سرائی دی کمو چتک و رختی و استفاده بکن
ډېره
مننه وروره. مخکې ما تاسو ته وویل چې کله دغه خزنده انسان وچیچي مخکې حیوان چیچلی وي اول کې اول ته د حیوان په وجود کې وي، دا خو حیوان ته ضرر نه رسوي، هغه غواګانې پسونه یا بزی وي په هغوی کې هلته دا منبع موجوده او همالته پاتې وي، خو کله چې انسان وچیچو بیا له هغې نه انسان انتقالیږي، دا ویروس وینې ته داخل شي او بیا په خپل اعراض و علائم یعنی هغه خبرې چې ناروغ ته پیدا کیږي مخکې مویل چې سردردی ده او د عضلاتو درد ده، استفراقات دي او زړه بدوالی ده، ورسره په سترګو کې خونریزي پیدا کیږي او رڼایي نه بد وړي، د عضلې شخوالی وي، د غاړې شخوالی، دغه خبرې مریض ته پیدا کیږي. او کله چې مریض په دې اخته شو نو بیا ورو ورو نور خبرې چې هغه خونریزي پیدا کیږي له سپګمونه او له خپله ورویو نه له دې نه بیا د وینې جریان شروع سي، ورو ورو مریض دې حالت ته ځي چې وینه ضایع کیږي او مریض شاک تزی یعنی مریض وضعیت خرابیږي. کله چې تاسو دغه حالات مولید او دې شخص د حیواناتو سره تماس او یا فرضاً په مغه ورځ چې قربانی کیدله دغه حالات ورته پیدا شو سو ورځې وروسته، نو تاسو پوښی چې د مریض دغه حالات ورته پیدا شوی ده او دغه د اهتمامات لپاره نه کله چې تاسو مریض په دې حالت ګوري زر تر زر هغه خپل نږدې روغتیایي مرکز ته هلته مراجعه وکړئ چې هغوی ورسره هغه اولین تدابیر ونیسي چې مریض که چیرې زلبدواله یا استفراقات یا خونیزی چیزی درلود دغه لپاره ډاکټران هلته تصمیم نیسی او غیتمایات ورکول کیږي وینه ورته پورته کیږي او عاجل واقعیت ورته شروع کیږي نو بیا مریض داخل کیږي داخل د بستر ته کچیر تاسو دغه مریض سره بیا در سره مواجه کیږي نو زر تر روغتیایی مرکز ته تشریف ویسی
او مخکې له روغتیایی مرکز نه کور کې د سی لمړنی امرستی باید سوی
کتل کیږي کچیر مریض سو اصالات درلود نو کول شي چې تاسو مریض ته هغه وخت کې مایات پورت مایات ورته شروع کی او کچیر کانګز له بدواله درلود تاسو دی ورید له طریق نه یعنی درګ له طریق نه تاسو کولای غزه مایات ورکی او که زه بدواله کانګ نه وکې د شي د خپل د خلیل لارې تاسو ورته مایات شروع کی چای ورکی جوس ورکی شدی ورکی چترغو هغه مایات واخیستل شي او د دې فشار ټیټ نشي نور کوم حالتونه ورته پیدا نشي تاسو اول تدابیر عملیا کچیر خونديزي درلود تاسو کولای شي چې هغه ځای چې خونديزي لري هغه ځای تامپان کی یعنی کلک کی وی تړی په شی باندې چې خونديزي ورته ډیر نشي او مریض خراب نشي
ډیر زیاته مننه بل اوریدونکو دای مهرباني وکړئ
سر سر زمیندار پښتنه د خدای سروي چې موږ دې را سروي باندې سره کوم مریض په سروي باندې سره څنګه پوښتنه کړه په مریض یې حساب
مننه ورور ما مخکې وویل چې دغه کوم هغه خزنده یا حشره چې ده چې ساروی چی خپل ساروی کې تغییر نه راولي یعنی په ساروی باندې سړی نه پیږي چې دغه وایروس د ساروی په وجود کې ده او ساروی ته کوم مشکل پیدا شوی ده یا کوم ناروغي ورته پیدا شوی ده مشکل هم دغه نقطه کې ده چې د ساروی په مرض باندې پویدل نشته چې دغه وایروس ور داخل شوی ده موږ پوښو او لغنه بیا ځان وساتو صرف دونه کولای شو چې کوم حشره د ساروی په وجود کې یا د وړنیو لاندې وي یا وګورې دغه درغواګ لاندې بعضې حشرې شته کتل کیږي هغه خزندې نو کیدای شي چې دغه خزندې د همدغه مرض سبب شوي وي د حیوان د څارویو په وجود کې خو کوم مشکل خاص خپل څاروي ته نه پیدا کیږي د څاروي په وجود کې وي تر هغو چې دغه خزنده یا د حشره بل انسان روغ سړی وچی چې بیا هغه ته را انتقال کړي
مهرباني لومړی همځان راو پیژنئ
تاپیر کرتا تھا رنگا محترم ڈاکٹر صاحب کمزور روغ میں برقرار و تندرست پروانہ
خوشحال صاحب و تندرست صاحب محترم نن منگا کھانگو نہ روغی پہ تھڑا غگی گو میرا بنی وکڑے کہ تاثر بخت نہیں
قربان دشم میرا کا موضوع رکھے کے وقت سره مطابق لکه چې اوس قربانی یعنی کی گی وایده شه بل خوشی مننه کوم ما ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده چې کله یو سړی په دا ناروغي باندې اخته شي نور ته جوابونه ورکړه او دا سړی باید څه وکړي چې هغه نوره کورنۍ ته انتقال ونه کړي کنه دا ساري ناروغي یو بل ته انتقالېږي یا د کومې انتقالېږي یو بل ته او د دې مخنیوي دپاره څه لارې چارې شته دي په کور کې باید څه ور سره وشي د مریض سره او دارنګه کومه دوایي شته ده او کشنه په پرهیز وکړي او ډاکټر ته څه وخت کې لاړ شي دا پوښتنې مهمې
سمه ده ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
مهربانی ورور کړ چې مریض دا رقم مریض واقع کیږي تاسو خپل دغه وخت چې وځي قربانی وخت ده د حیوانات او سروي سره ډیر سره کار ده د خلکو نو کچیر په دغه ورځو کې دغه حالتونه چې مخکې ما ذکر کړ هغه اراز او علائم چې مریض دغه حالتونه پیدا کیږي نو تاسو متوجه شئ چې ما بادا دغه مرض ورته پیدا شوی نی او د دې لپاره چې دغه یو ساري ناروغي ده له مریض د ځان ساتل یعنی په دې ناده چې هغه مریض تاسو وکولای شي یو روغتیایی مرکز ته ویسی خو هغه تعقیمی شرایط باید باندې نظر ونیسی فرزندغه د وجود مایات سره د وینې سره دغه سره ډیر تماس تاسو ونه ساتي په دې خاطر چې کچيري تاسو په لاس کې یا په پخه کې کوم جرحه یا زخم موجود وي او دغه د وجود مایات یا وینه په هغه جرحه سره تاسو وجود ته تماس وشي دغه وایروس د همدې جرحه د همدې زخم لاله لري تاسو وجود ته داخل کیږي یعنی دغه د مایات یا د وینې سره تاسو په تماس نه ساتي او کول شي چې په تعقیبي شرایطو کې تاسو ځان ډیر وساتئ لدی مریضانو نه او هغه مریضان په خه شرایطو سره چې تاسو ورسره تماس ونه لري کول شي چې هغه روغتیایي مرکز ته انتقال کړي د دې د مایاتو د وجود او د مینې نه ډیر ځان ساتي
ډاکټر صاحب تاسو د عواملو او همدارنګ د مخنیوي په تړاو مهم خبرې وکړي په کانګو اخته ناروغ څومره د ښه کېدو چانس لري
کچیر په ابتدایي مراحل کې مریض د غراض علائم شروع سي او وخت هم دا وخت چې د ساروي او سره ډیر سره کار وي نو په اول قدم کې ترغو چې مریض هغه خطرناک علائم چې شروع کیږي ورسته لته به څه ورسته فرزند د عضلاتو درد نه سردردي نه دانور علائم یعنی خونديزي شروع کیږي مخکې هغه وختو کې چې ری مریض ډاکټر ته ورسول شي روغتیایي مرکز ته کېدای شي چې هغه سره کومک شي او مریض حیات بیرته بچ شي او کچيري هغه حالتو ته چې د مریض خونیزیان شروع سي دیننه په وجود کې ټول د وجود سیستم لازګر نه نیولې تر توهاله تر پختورګو د زوی ته سرایت نیو کړی خراب شي ویني وي نو بیا کول شي د مریض چانس ډیر وی چې راوځي او کچيري دغه حالت چې خونیزیان پیدا کیږي نو بیا د مریض سره کومک کول په هغه حالتو کې ډیر کم وی یعنی کېدای شي چې مریض تلف شي
بلوریدون کې تورته مهرباني وکړئ
دا سلامونه او چرامات قبول کول
وعلیکم السلام
دغه نظر ته موضوع خبره شو موضوع دا او دا غوښو جواب ډاکټر صاحب ورنه کوي چې غوښته کوخري
سعید ورور نه غوښې باید وخوړل شي هغه خبره نه ده صرف هغه حشره هغه څه چې ده د هغه په واسطه د انسان وغذه کیدل دي هغه د خوراک له طریق نه چې دغه غوښه وخوړل شي هغه خو پخیږي فرضاً هغه ته جوش ورکول کیږي پخیږي هغه کیدای شي چې دا ویروس یا میکروب هلته له منځه لاړ شي دغه طریق نه انتقالیږي تر څو چې هغه حشره او هغه خزنده سړی انسان ونیچیچي غیر له دې نه له بل طریق نه انتقالیږي
مهرباني وعلیکم السلام
خدای روزانه کې وایي ډاکټرانو وایي دا غوښه یم لږې خوړه ښه او ش مې چې یې چې وڅښې هغه څوم سړی داسې کېږي نو غوښې یا مثال چې کیسه لال کې نور سوز یې نه الوي کېږي هغه اوس خو بیا تاوان نه کوي نو غوښې او دا لبنیات شیدې او دا جون تاوان نه کوي او دا پوښتنې نو
نه ورور هغه مسله د غوښې او د شیدو مسله نه ده هغه تاسو کولی شئ چې غن استفاده وکړئ صرف هغه کوم حشره هغه خزنده چې ده هغه د انسان د حیوان په وجود کې وي ما ویل چې کېدای شي د وړیو لاندې تاسو وګورئ د غوږونو لاندې د نور برخه د عضو د حیوان کې یو رقم حشرې خزندې شته نو هغه تر هغو چې دغه خزنده انسان ونیچیچي او د هغه چیچلو په واسطه چون هغه میکروب یا ویروس چې ده د هغه حیوان یا د سروي له وجود نه راخلي بیا د انسان وجود ته ورداخلوي تر هغو چې ونه چیچل شي هغه نه انتقالیږي
مننه کوو دوستانو یادونه کوو چې نن په پروګرام کې د داخله متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره دی او د کانګو ناروغي په تړاو موږ ته معلومات راکوي رازو نور اوریدونکو ته چې زهډیر اوریدونکو غواړي چې په دې خبرونه کې برخه واخلي یو اوریدونکو دا اوس را سره په لیکه کې دی مهرباني وکړئ روغتیا
السلام علیکم پروګرام اوري خیر خو هم د ننګرهار ولایت څخه نه اړیکه نیولې
خیر خو صاحب مهرباني وکړئ کانګو ناروغي په تړاو کې درس وکړئ
محترم زه یو پښتنه لرم د ډاکټر صاحب نه
ښه مهرباني
زما پښتنه پداسه کې چې دغه کانګو بیماری چې دغه د اختر په وخت کې د کانګو بیماری پیدا کیږي که هر وخت یو دویمه موضوع مې دغه د قصابانو په حساب کې راځي او سره کار دغه قصابي کې راغنا دا مالونه حلالي مې څنګه کانګو ته ټول انتي
تنه د اختر په ورځو کې نه ده دا مسله چې باید اختر ورځو کې خو څون د اختر ورځې چې دی لوی اختر دلته د قرباني مسله ده دلته خلک اکثرا غیر د قصابانو ټول ممتاز سره د حیوانات سروي سره تماس پیدا کوو تر هغه چې دغه د قرباني ورځې رانه شي نور خلک د سروي سره تماس نه پیدا کوي غیر د هغه کسانو چې قصابان دي یا مالداري کوي یا سروي ساتي هغه ته خطر شته دغه ورځو کې د ټولو تماس پیدا کیږي سروي سره د دې لپاره په دغه ورځو کې د دې باید اهتمامات ونیول شي او ځان وساتل شي او اکثرا لیدل شوی دي قصابان یا هغه څوک چې مالداري کوي زراعت کوي هغه کوم لیدل شوی دي د خپل قصابانو په اخته شوی دي یعنی کوم 2013 وخت کې واقعي چې په 2013 کال کې ثبت شوی دي په دغه کې قصابان هم هغه په اخته شوی دي چې اته ز خپل د دې یو مریض شاهد هم چې هغه قصاب او په اخته شوی وو
دوستانو خبرونه کانګو ناروغي ته زنګ شوی تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ ډاکټر صاحب رازو دې ته چې کوم کسان چې مثلا د کانګو په ناروغي اخته کیږي لمړنۍ نخې په څو ساعتونو کې رسټګندېږي
د دې کله چې دا وایروس وجود ته داخل شي نو بعد دو تر څلور ورځې نه ورسته ذاتی مریض اعراض او علائم شروع کیږي صحیح شو همغه اعراض او علائم لکه سردردی او د عضلاتو درد شو او اسهالات شو استفراغات شو او سترګې کې خونریزي شو او د رڼایي نه د مریض بد وړل دي او ورسته بیا نور د دې درې څلور ورځې نه ورسته بیا ذاتی په خونریزي شروع کیږي مریض یو قسم نارامیان پیدا کیږي عصبانیت او افسردګي بیا علاقګي ورته پیدا شي او د پوز نه او یا د ورو نه ذاتی خونریزي شروع کیږي بعد دوه تر څلور ورځې وروسته
او په افغانستان کې څومره د دغه ناروغي د درملنې لپاره امکانات شته په کلیو باندې کې آیا دا امکانات شته کنه
نه مخکې مو ویل چې کله دغه مریضان په همدغه موسم یا په دغه وخت کې پیدا کیږي نو دغه اهتمامات باید ونیول شي او خپل هغه نږدې صحي مرکزونو ته باید هغوی سره تماس شي او مریض هلته انتقال شي چې هغه صحي کارکنان یا ډاکتران چې دي هغوی تشخیص کړي چې دا همدا د کانګو مرض ده که نه ده، تشخیص تفریقي وکړي نو نور امراضو سره. نو د دې لپاره باید په هماغه اولو ورځو کې زر تر زره ډاکټر ته انتقال شي چې تشخیص کېښودل شي چې دا مرض شته که نه شته.
ډېره زیاته مننه. بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
السلام علیکم. تاسو ته
وعلیکم السلام.
سلام علیکم.
ډېره زیاته مننه. ځان راوپېژنئ؟
جاوید یم، کابل.
جاوید خان، مهرباني وکړئ نن کانګو ناروغۍ په تړه وغږیږو.
بس سه مخکې ویل چې د چلو د لاین انتقاري خو مخکې یو خبره وکړه چې کله تان وچیږي نو د هغې له مایعاتو او وینې نه هم انتقالېدای شي. یعنې مطلب دا ده چې چلو نه غیر هم چې کوم دي کې وایروس پیدا شي نو له مایعاتو وینې نه انتقال. زما پوښتنه دا ده چې کله حیوان غوا یا بزه وچیږي نو دا ویروس خو د هغې وینې او مایعاتو ته هم داخلېږي، نو بیا خو په کار داسې دی چې د غوا مایعاتو او وینې نه هم ځان وساتي، ځکه انسان له مایعاتو سره انتقالېږي خو د غواګانو او حیواناتو له مایعاتو نه هم انتقالېږي. دا باید له شیدو له وینو هم ځان وساتو، ځکه چې هغه غوایې چې چلی وي یا مثلا حیوان چې چلی وي د هغې وینې ته میکروب داخل شوی، نو هغې د هغې وینې او داخل شوی نو د وینې او مایعاتو نه ساتل څنګه دي؟ که انسان نه ځان ساتو نو باید حیوان نه وساتل شي. او دغې پوښتنه مې دا ده چې دې لپاره چې انتقال نه شي نو د حلالې وکړو، دغه احتیاطي تدابیر یعنې څنګه حلاله څنګه وکړو، کوم څنګه ځان وساتو؟ حشره خو موږ پېژنو نو نوم لیدلی ویروس انتقال شوی موجود دی، نو څنګه ونه ځانو؟
سمه ده ډاکټر صاحب، جواب کې له تاسو مننه. مهرباني ډاکټر صاحب.
ډېر ښه پوښتنه ده ورور ما. مخکې ویل چې د مایعاتو یا د وینې هغه وخت انتقالېږي چې کله ستاسو په وجود کې لاس یا پښه کې کوم جرحه یا زخم موجود وي او دغه مایعات او وینه ستاسو هغه جرحه یا زخم سره په تماس شي، دغه له طریق نه بیا دغه زخم دغه ویروس د همدغه زخم له لارې وجود ته ورداخل کېږي. یعنی کله چې تاسو علاله کوي یا ذبحه کوي باید تعقیمي شرایط مد نظر ونیسئ چې ستاسو لاس پرې نشي په چاړه او هغه دغه وینه په تماس را نشي. په هغه وخت کې کولی شئ تاسو دستکش په لاس کې چپن واغوندئ، خپل ځان پټ کړئ چې تر هغو کوم د وجود زخم رامنځته نشي او دغه وینه او مایعات ستاسو زخم سره په تماس را نشي، بیا له دغه طریق نه انتقالېږي تر هغو پورې چې زخم ستاسو په وجود کې موجود نه وي، یعنی جرحه موجوده نه وي. که وینه یا مایعات په تماس راشي نه انتقالېږي، په هغه صورت زخم چې موجود وي بیا انتقالېږي. نو زموږ هدف هم دا دی چې تاسو د حلالې یا د ذبح په وخت کې باید خپل هغه شرایط چې تعقیمي شرایط دي هغه مد نظر ونیسئ. کله چې ځمه کوئ دستکش پلاس کوي، چپنه واغوندئ او کوم شرایط چې تاسو سره څه ده هغه تاسو خپله مراعات وکئ، چې تاسو مثلا پښې مو په بوټانو یا چپلکې چې څه دي هغې سره باید صحیح پټ وي چې تاسو وجود سره په تماس را نه شي.
ډېر ښه، مهرباني که د کانګو په اړه پوښتنه یې درسره
څنګه با کله مونږه پښتنه د ډاکټر صاحب محترم ډاکټر صاحب څخه چې دغه مرض اوله واره مخنیوی یعنې دغه حیوانانو کې چرپایانو څو بجو کې هلته وقایا یا مخنیوی کېدای شي چې بیا دل کوم انسانان ته مسې نه کړل او کېدای شي په څه رقم کېدای شي چې ډاکټر هدایت راکړي.
ښه، سمه ده، معلومات بدر کې ډېر زیاته مننه. مهرباني ډاکټر صاحب.
مهرباني وروره، کله چې تاسو مالداری کوي یا سروي ساتي په هغه ځایو کې چې تاسو سروي ساتي چې هغه تبیله یا کوم سروي چې ساتل کېږي هغه باید دوا پاشي کوي، هغه ته د زراعت تاسو سره په تماس شي، هغوی تاسو ته یو قسم دوایي د هغه درکول کېږي. هلته باید دوا پاشي شي کوم سروي چې ساتل کېږي. بیا دغه حشره یا دغه خزنده چې کوم دی هلته بیا نه نمو کوي نه نشو نمو کوي، هغه له منځه وړي. تاسو په وره کې کوشش وکړئ چې هلته چې کوم مالداري یا سروي وي هغه ځای دوا پاشي وکړي، نو د دغه مرض یا د دغه خزندې بیا هلته ژوند کول لږ ذره په سختي شي.
بله ډاکټر صاحب، که د کانګو ناروغۍ د تاریخچې په اړه یو څه معلومات ورکړئ، ځکه په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې دغه ویروس پیژندل شوی او امیر روغتیا وزارت هم په دې اړه بیلابیل ارقام ورکوي، څومره مخینه لري؟ مهرباني.
دا ناروغی چې کوم دی اوس په افغانستان کې په دې وختو کې لږ زر سره شوې ده، شوې پیدا شوې ده. په نور ممالک خصوصا افریقایي ممالک کې لکه په کینیا کې، تانزانیا کې، دی کې په اول ځل کې الته دغه همدغه ناروغی دا ویروس دی، همدغه حشره په واسطه د ساروی په وجود کې چې شوې وو الته دا کشف شو، چې دغه په بیا په 2002 کال کې وو چې په ترکیه کې د دې مرض شیوع پیدا شو، چې هلته تقریبا 130 کسان په دې مرض مبتلا شوي وو، دغه مرض هلته وپیژندل شو. اوس په افغانستان کې هم دغه واقعیت را پیدا شوي دي، شوي دي، او مخکې لغه نه په افریقایي ممالکو کې دا ډېر دي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق را سره وو، او د کانګو ناروغۍ په تړاو یې موږ ته معلومات راکړل. خبرونه همدغلته پای ته رسیږي. ډاکټر صاحب مشفق، یو نړۍ مننه.
ډېره مننه تاسو.
اوریدونکو له تاسو هم ډېره زیاته مننه. د ازادي راډیو پاتې نورې خبرونې مه هېروئ. زموږ د الله پامن.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبید
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مده مکنه
و باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
استدیوی پیاک.